السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې و باورې چې مرسیال ولسمشر امرالله صالح پر طالبانو له القاعده شبکې سره د اړیکو د پاللو د دوام تور لګولی. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. لومړی د خبرونو سر ټکی. ولسمشر اشرف غنی او د هند صدراعظم نارندر مودی به نن د شاتوت د برېښنا د بند د رغونې تړون لاسلیک کړي. په کابل او دایکونډي کې په دوو چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي، او د روغتیا د نړیوال سازمان د کارپوهانو ډله به د کورونا وایرس د خپرېدو د څرنګوالي په اړه د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن خپره کړي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی او د هند صدراعظم نارندر مودی به نن سه شنبه د شاتوت د برېښنا د بند د رغونې د پروژې سند لاسلیک کړي. د ارګ مرستیال ویان د وخان مینپال شیبه مخکې ازادۍ راډیو ته وویل چې د 280 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د دې بند د رغونې تړون به د ولسمشر غنی او صدراعظم مودی په مجازي سرمشریزه کې لاسلیک شي.
نن به د کابل پر وخت پر 1:30 دقیقې باندې د افغانستان جمهور رئیس او د هند لومړی وزیر د ویډیو کانفرنس له لارې د لندر د شاتوت د بند جوړولو هوکړه لیک لاسلیک کړي.
د کابل سیند پر سر په لندر سیمه کې د پلان شوي شاتوت بند له جوړېدو سره به د چارواکو په وینا د کابل شاوخوا 2 میلیون وګړو ته د څښاک اوبه ورسیږي، او د پلازمینې د ځمکنیو اوبو د وچېدو ستونزه به هواره شي. شاتوت د هرات له سلما بند وروسته دوهم بند دی چې د رغونې چارې هند ترسره کوي. په کابل کې پرون په 2 چاودنو کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. امنیتي چارواکو رسنیو ته په استولو معلوماتو کې ویلي دي چې لومړۍ چاودنه مازیګر مهال په پښتونستان واټ کې وشوه او یو کس پکې ووژل شو. د کابل امنیه قومندانۍ همداراز په بګرامۍ سیمه کې مخام مهال د پولیسو پر یو رینجر موټر د چاودنې خبر ورکړی او وایي دوه پولیس پکې ټپیان شوي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. بلخوا د دایکونډي مرستیال والی تاییدوي چې په دې ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. محمد علي ورزګانی ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه ماسپښین مهال د پاتاو ولسوالۍ په تومزان کوتل سیمه کې شوې ده.
فشاری ماین کله چې یو سرتیری پرې پښه کېښودله وچاودېد. مجموعاً شپږ تنه وو، یو یې وژل شوی او 15 نور ټپیان دي.
مرستیال والی زیاته کړه د پیښې ټپیان د درملنې لپاره په هلیکوپټر کې کندهار ته انتقال شوي دي. پاتاو د دایکونډي ناامنه ولسوالۍ ده چې وخت نا وخت ترې د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کېږي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. لازادی رادیو خبرونه اوري. د جرمني صدراعظم د ختیځ مدیترانه په سمندرګي کې د ترکیه او یونان ترمنځ لانجه کې د ډیالوګ لپاره غږ کړی. د جرمني حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې انګلا مرکل د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې په دې سیمه کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. په بیان کې د حکومت د ویان ستیفن زیبرت له قوله ویل شوی دی چې میرمن مرکل په دې برخه کې د مثبتو اقداماتو هرکلی کړی او د پاتې مسایلو په اړه د بحث لپاره د ډیالوګ غوښتنه کړې. ترکیه او یونان د ختیځ مدیترانې په اوبو کې د قلمرو او د سمندر په تل کې د طبیعي زیرمو د حقونو پر سر لانجه لري. همداراز ترکیه او قبرص هم په دې سیمه کې د طبیعي زیرمو پر سر لانجه کړې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د کارپوهانو ډله چې د کورونا وایرس د خپرېدو د څرنګوالي په اړه د څېړنې لپاره چین ته تللې د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن په ووهان ښار کې رسنیو ته وړاندې کوي. WHO په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي د نړیوالو کارپوهانو په ګډون دا ډله به چې د کووید-19 ناروغۍ د پیل د څرنګوالي په اړه تحقیقات یې له چینایي همکارانو سره په ګډه د 4 اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي د خپلو موندنو راپور نن سه شنبه په یوه خبري غونډه کې اعلان کړي. د کورونا وایرس د سرایت راپور لمړی ځل د 200 د کورونا وایرس د سرایت راپور لمړی ځل د 2019 کال په دسمبر میاشت کې په ووهان ښار کې ورکړل شو. د ساینس پوهانو په اند دا وایرس چې په ټوله نړۍ کې له 2.3 میلیون زیات خلک وژلي دي، لمړی ځل په مخام څکالی یا خفاش کې رامنځته شوې او بیا د نورو حیواناتو په وسیله انسان ته انتقال شوې ده. او یو برتنوي ځوان له یو کلنې کوما وروسته پسد شوی او نوې د کورونا له وبا خبر شوی دی. 19 کلن جوزف فلاول د 2020 کال د مارچ په لومړۍ نیټه په یوه ترافیکي پیښه کې پر سر ژور ټپ واخیست او کوما ته ولاړ. د کورونا د محدودیتونو له کبله د دې ځوان کورنۍ ډیره لږه اجازه درلوده چې روغتون ته ورشي او له فاول سره له نږدې وګوري. فلاول که څه هم اوس له دې وبا له خپرېدو خبر شوی، خو د کوما پر مهال دوه ځلې کورونا نیولی و چې بیرته روغ شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه واورئ چې په سر کې یو راپور لرو. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح طالبان تورنوي چې له القاعده شبکې سره اوس هم اړیکې پالي. ښاغلي صالح دا خبره له فرانس 24 تلویزیون سره په تازه مرکه کې کړې ده. له دې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په یو راپور کې طالبان له القاعده سره په اړیکو تورن کړل. په دې اړه نور جزئیات د صفي الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د امریکا طالبانو په تړون کې د هغو ژمنو په مقابل کې چې امریکا له طالبانو سره کړي، له دې ډلې یوه لویه تمه دا ده چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. هغه تمه چې د لوړپوړو افغان چارواکو او ځینو بهرنیو سیاستوالو په اند طالبانو نه ده پر ځای کړې. په تر ټولو تازه مورید کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح فرانس 24 تلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي، القاعده عملا د طالبانو تر څنګ په افغانستان کې جنګیږي.
افټر فبروري 2020
د 2020 کال له فبروري وروسته چې طالبانو ژمنه کړې وه د القاعده قربتوب نه کوي، د هغوی په لیکو کې لا هم القاعده فعالیت کوي. د القاعده درې مشران په نومبر کې له منځه یوړل شو. دا له هغه ژمنې څو میاشتې وروسته و چې دوی له نړیوالو ترهګریزو شبکو د جلا کېدو په خاطر سپارلی وو. همدارنګ ملګرو ملتونو اټکل کړی دی دا اوس چې زه له تاسو سره غږیږم، لږ تر لږه 1500 بهرني ترهګر چې اکثره یې له القاعده سره تړلي دي د طالبانو تر څنګ په افغانستان کې جنګیږي.
ښاغلي صالح دا خبرې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو راپور په بنسټ چې د فبروري په درېیمه خپور شوی کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر القاعده، داعش او د هغې پورې د تړلو ډلو په اړه د تحلیل او تعزیراتو څخه د نظارت کمیټې په خپل راپور کې ویلي، طالبان او القاعده اړیکې لري او په بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، ننګرهار، نورستان، پکتیا او زابل کې د القاعده او ورسره تړلي 200-500 کسان فعالیت لري. د راپور له محتویاتو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره تود هرکلی وکړ، ځکه د القاعده په اوسنیو جنګیالیو سربیرې د القاعدې د هغو مشرانو په اړه معلومات ورکړي چې په 2020 کال کې په افغانستان کې له منځه وړل شوي. د 2020 کال اکتوبر په 24مه د القاعده یو لوړپوړی غړی د رسنیزو چارو مسؤول ابو محسن المصري چې په حسام عبدالروف مشهور و د غزنی په اندړو کې ووژل شو. اخوا د هند نیمه وچې لپاره د القاعده مرستیال محمد حنیف مشهور په عبدالله د نومبر په 10مه په فرا کې ووژل شو. د القاعده د دغو دواړو مشرانو وژنو ته د ملګرو ملتونو په راپور کې هم اشاره شوې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي، د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوی وژنې دا ثابتوي چې طالبان له القاعده سره اړیکې پالي. تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دوشنبه په یوه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د ننګرهار ولایت لپاره د القاعده د جلب او جذب مسؤول نیولی. د اعلامیې له مخې د سید اکرام په نوم د القاعده نیول شوی غړی 2 میاشتې مخکې له سعودي عربستانه ننګرهار ته ورغلی و. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند د افغان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د تازه څرګندونو په ارتباط د ازادي راډیو پیغام جواب نه کړ. مخکې د ډلې ویلي و له امریکا سره تړون ته وفادار پاتې شوی او وخت نا وخت یې هغه راپورونه هم رد کړي چې دا ډلې له القاعده سره په اړیکو تورنوله. د امریکا متحده ایالاتونو نوې ادارې ویلي، له طالبانو سره تړون ارزوي او ګوري چې د ډلې له ترهګرو سره د اړیکو د پرې کولو په شمول په خپلو ژمنو وفا کړي که څنګه.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د برېښنایي پیژند پاڼو یو مرکز پرانستل شو. د سید آباد ولسوال وایي په دې مرکز کې د پیژند پاڼو د ویشلو لپاره ټولې اسانتیاوې شته او د سیمې خلک هم ملاتړ کوي. دا مرکز داسې محل پرانستل کیږي چې د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې د برېښنایي پیژند پاڼو مرکز معترضینو وتړ. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
وروسته له هغه چې د وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د برېښنایي پیژند پاڼو مرکز د ولایت په نامه پر سر د ځینو اعتراض کوونکو له لورې وتړل سو، اوس د یاد ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د دغه پیژند پاڼو یو بل مرکز پرانیستل سو. د سید آباد ولسوالۍ ولسوال امیر محمد ملکزی وایي د سیمه ییزو خلکو په غوښتنې په دغه ولسوالۍ کې د برېښنایي پیژند پاڼو مرکز پرانیستی چې په ټولو اړینو امکاناتو هم سمبال دی.
ولایت مرکز په حق لم د مختلف سپینګری مشران راضی او مقرر غوښتنه کوي چې د موږ ولایت صفری نقطه کې ده. مقرر غوښتنه د ولستون د خلکو ده چې هغه ته د موږ تاګ ولایت تر ډېر ستونزمن ده. کله چې د جغتونه یا د چاک نه یا د جلګې نه خلک ولایت ته ولاړ شي، هلته هسته کار وي. هغه چې ونه شي بیا ځي کابل ته، کابل کې شپه کوي، بیا راځي، بیا هم چې کار ونه شي بیا کابل ته ځي، هلته شپه کوي، بېرته بله ورځ راځي چې کار خلاص شي بیا کورو کلي ته ځي.
د سید آباد ولسوالۍ خلک هم د برېښنایي پیژند پاڼو د مرکز پرانیستي ته خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې دغه ډول مرکزونه دي د وردګو په نورو سیمو کې هم پرانیزي. د یادې ولسوالۍ دوو اوسیدونکو اکبر خان او عبدالمالک آزادي راډیو ته وویل:
موږ ټول ولس دو ته ډېر خوشحاله یو او دو کار ته هرکلی وایو، تر څو دغه د مشکل په دغو نږدې ساحه کې حل شي، منظم تقسیم کار جوړ شي په حوزو باندې یا د چې په کاریو باندې. او بل ډېر اهمه مهمه ضروري خبره دغه ده چې د دمو د تاسې خوندې دا به په محفوظ ځای کې بعد دو صدر خوندي شي، دو ته داسې یو ځای وي دغه ګډوډشن د حالت نه وي.
تذکره خود هویت پانه در طول خلق که خوشوی ها ورتده وال هم دی خوشحال هم دی آوزه یوخه کار باشه چه در مرکز به پسید آباد پر رسواله که افتتاشه نو خلق به دیدی رستون زونه در ولایت در میدانشار در تگ و راتگ نم خلاص وی او خبال هویت پانه و تذکره الکترونیکی تذکره با دو ساحه که لاست در رولی و آخری بی.
د سید آباد ولسوالۍ ځینې قومي مشران په هغه کړیو نیوکه کوي چې د وردګو د نامه پر سر ستونزې جوړوي او د خلکو ترمنځ بې انتفاقي رامنځته کوي. دوی وایي د وردګو ولایت مشران باید له خپل منځي او وړو خبرو تیر سي او دغه ولایت ته د بیا رغونې د پروژو په منظورولو کې هڅې وکړي. د سید آباد ولسوالۍ یو قومي مخور حاجي بهادر ازادي راډیو ته داسې وویل:
چنده ولایت چې جوړ شو د زړه په وخت کې ولایت په نامه د وردګو جوړ شو، مرکز میدان ښار په هغه وخت کې خلک چیرې وو؟ همو د څه ولې وړو شرمه ته نظر کړو؟ دغه غمه څوک نه خوري چې په دغه ولایت کې لکه په نور ولایت کې چې کور کې دلته کار وشي، کومې پروژې څه شی اول د مو دغه ولسوالۍ ده دولت پورته څه شی کړي دي؟
د وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې داسې مهال د برېښنایي پیژند پاڼو دغه مرکز پرانیستل کیږي چې د یاد ولایت په مرکز میدان ښار کې دغه مرکز د ځینو اعتراض کوونکو له لورې تړل شوی و او دوی ویلی چې د یاد ولایت له نامه سره دي د وردګو تر څنګ د میدان نوم هم ولیکل سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو وایروس د دوهم ډول د خپرېدو خبره کوي. د دې وزارت د چارواکو په وینا تر اوسه په افغانستان کې د دې نوي ډول 303 پیښې ثبت شوې دي. د موضوع جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
په افغانستان کې لا هم کوچنیان د پولیو یا ګزان ویروس تخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغه هیواد کې په 2020 میلادي کال کې د پولیو د 65 پیښو تر ثبتېدو وروسته د عامې روغتیا وزارت د کوچنیانو د ګزان د دویم ډول د 303 پیښو د ثبتېدو خبره کوي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجروح نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې خلکو ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې وویل چې پاکستان ته په پراخه کچه د خلکو تګ راتګ د دغه ویروس تخپرېدو ستر لامل دی.
انتشار وسیس شدید ویروس
پولیو د دویم ډول ویروس خپراوی یو نه بستونزه جوړ کړي. په هغه ولایتونو کې چې تر ګواښ لاندې دي د واکسین د خدمتونو وړاندې کولو د کچې ټیټوالی زموږ د ستونزو عمده برخه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو درو کلونو کې طالبانو په جنوبي ولایتونو کې کور په کور د دغه ویروس واکسین ته اجازه نه ورکوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ځکه کور په کور د دغه واکسین اجازه نه ورکوي چې په خبره یې په دې پلمه د دوی په اړه استخباراتي ګټې پورته کېدې، خو په خبره یې دا پروسه اوس جوماتونو کې ترسره کېږي. 2.5 میلیونه کوچنیان په هلمند، اروزګان او د کندهار په شمال کې د پولیو له واکسینه بې برخې دي. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکښې کوچنیان د پولیو یا ګوزان په ویروس باندې اخته کېږي. روغتیا پالان د پولیو د دویم ډول ویروس خپرېدل د افغان کوچنیانو لپاره یو نوی ګواښ بولي. د ساري ناروغیو متخصص فرید عمری وایي چې د دغه ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره باید په افغانستان او پاکستان کې د ګوزانو ضد واکسین هم مهالي وسي.
او دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه ماشومان، یعنی په هغه سیمو کې ژوند کوي چې هغه ناام نه دي، یعنی هغه هلته د واکسیناسیون د کمپاینو په پیسې باندې کله وخت نه وخت هلته نه ترسره کیږي، نو بنان د عامې روغتیا محترم وزارت او د نړیوال روغتیایي سازمان دا مسولیت لري چې د خپله باندې د خپل د دې ویروس د مخنیوي او وقایې په خاطر باندې هغه د قناعت وړ لارې باید انتخاب کړي.
د ناامنیو تر څنګ په هیواد کې د کورونا ویروس خپرېدل د پولیو له واکسین څخه د کوچنیانو محروم پاتې کېدل بل ستر لامل بللی کېږي. د دې سره د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو واکسین د تطبیق تر څنګ د دغه ویروس پر وړاندې د ټولو د ایماني سیستم پیاوړتیا هغه څه دي چې د دغه وزارت او نړیوالو بنسټونو لومړیتوب جوړوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
جرمنی، سویدن او پولند د یوې ګډې هڅې په ترڅ کې درې روسي ډیپلوماتان له خپلو هیوادونو ایستلي. دا کار وروسته له هغې کېږي چې د تېرې جمعې په ورځ روسیې د دغو اروپایي هیوادونو ځینې ډیپلوماتان له مسکو وویستل.
دا څو وروستۍ اونۍ د اروپایي ټولنې او روسیې سیاسي اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. لومړی روسیې اعلان وکړ چې د جرمني، سویډن او پولند ځینې ډیپلوماټان او د کنسولګرۍ کارکونکي د روسیې د حکومت ضد مظاهرو کې د ګډون په خاطر له دغه هیواده باسي. تر دې اقدام وروسته یادو درې اروپایي هیوادونو تایید کړ چې ډیپلوماټان د جمعې په ورځ له روسیې ووتل. یادو هیوادونو اوس ورته اقدام کړی دی. جرمنی د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په برلین کې د روسیې د سفارت یو کارکونکی ایستلی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي روسیې د جرمنی د سفارت د یو کارکونکي په شمول یو شمېر اروپایي ډیپلوماتان اړ ایستل چې له مسکو ووځي. د جرمن چارواکو په خبره د روسیې دې کار هیڅ توجیه نه درلوده. برلین همدارس د کرملین د اصلي منتقد د اپوزیسیون بندي مشر الکسی ناوالنی په پلوي په مظاهرو کې خپل ډیپلوماټانو ګډون رد کړی دی. سویډن هم ورته ګام پورته کړی. په پلازمینه ستاکولم کې د روسیې د سفارت یو کارکونکي ته خبر ورکړی چې له سویډن ووځي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ان لیندی په خپل ټوټر لیکلی د روسیې د سفارت یو کارکونکي د ایستلو اقدام له روسیې د یو سویډنی ډیپلوماټ د نه منلو اخراج د پریکړې په غبرګون کې شوی. لینډی ډاډ ورکړی چې ډیپلوماټ یې په روسیه کې یوازې خپله دنده ترسره کوله. پولند هم دوشنبه د پوزنان لویدیز ښار کې د روسیې د کنسولګرۍ یو کارکونکي ته ویلي چې له دغه هیواده ووځي. د پولند د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دغه پریکړه له جرمني او سویډن سره په همغږۍ شوې ده. اخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل له اروپایي هیوادونو یې د دریو ډیپلوماټانو اخراج د توجیه وړ نه دی او په غیر دوستانه شکل ترسره شوی دی. کرملین د اروپایي ډیپلوماټانو د ایستلو لپاره دلیل راوړی و چې ګواکې دغو ډیپلوماټانو د روسیې حکومت ضد اعتراضونو کې په ګډون سره د روسیې په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوله. جرمني، سویډن او پولند د روسیې د غیداوي بې ځای وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او ځینو نورو د روسیې لخوا د اروپایي ډیپلوماټانو د ایستلو پریکړه غندلې وه.
له جرمني، سویډن او پولند سره د روسیې د ډیپلوماتیکې لانجې په اړه د صفی الله ستانګزی له دې راپور سره د دې خبرونه د خبری برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې تاسو د سندرو میلمانه د پروګرام اوریدو ترابولم.
دا سندرو
دا سندرو
میلمانه
میلمانه
ملا یو دم 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 روا دی واچا وا ست سور سلف تور خامار خوڑنے آم و ملا یو دم 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 روا دی واچا وا ست سور سلف تور خامار خوڑنے آم
سلامونه اونیک هیلی میو منې دا سندرو میلمانه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري په دې خبرونه کې ستاسو اړیکې راخلو او ستاسو غوښتل شوی سندری درته خبرو نو ورځو دا اوریدونکو لور ته چې څوک را سره په لیکه کې دي بلې سلام علیکم شکر دې خوشاله اوسې ژوند مو په خیر تیریږي
ولا شکر دې خدای په تاسو خو زیاته ستاسو دې سم
بيخي بس گزاره کوو مننه څوک لکم زه د هلمند د ګرمسیر نه ارمانی صاحب خیر اغلی دا ګرمسیر چې نومې ګرمسیر دی همداسې ګرم هم دی که نه
ګرم خو دی ښه برابر ګرم و منظر اوس یو خو د اوس یو خو یو سره ځپلی دی
ځه خدای دې بس خیر پکې راولي ارمانی صاحب اورېدونکو ته څه ویل لري شعر ټوکه یا یو بله ښه خبره سندره کومه یو غواړی
سندره به راته نشه چې ګرانه د عبدالله مقری په آواز کښې ډېره ښایسته سندره د وطن تا ته
چې ویلي عبدالله مقوره وطن ته یې سندره ویلي حتمن د مقوري صاحب یو سندره به ورته خپره کړو بیا مننه خوشحاله اوسې خوشحال اوسه ارمانی صاحب د هلمند له ګرمسیر څخه
ای زما جنت کورن چا جوړونه ودان کړې ای زما خوار وطن هر چا خپل برخه وران کړې ای زما جنت کورن چا جوړونه ودان کړې ی زما خوار وطن هر چا خپل برخوران کړي ی زما خوار وطن هر چا خپل برخوران کړي
خرڅ کړی وړي د خاوري بل وطن تا چا په نورو باندې خرڅ کړی وړي د خاوري بل وطن تا چا د نورو بازارو کې چلیلا مرزان ارزان کې یا زما خوار وطن هر چا خپل برخوران کړې چا د نورو بازارو کې چلیلا مرزان ارزان کړې یا زما خوار وطن هر چا خپل برخوران کړې یا زما جنت قرآن چا جوړون ودان کړې یا زما خوار وطن هر چا خپل برخوران کړې چادی خار تالا والا کڑ چادی کلی لوٹی لوٹی چادی خار تالا والا کڑ چادی کلی لوٹی لوٹی چاہوار کڑی لمز کی چاہوان بمباران کرے یہ زما خوار وطن ہر چاخ پلا برخوران کرے چاہوار کڑلی لزم کی چاہوان بمباران کرے یا زما خوار وطن ہر چاخ پل برخوران کرے یا زما جنت قرآن چا جوڑون ودان کرے یا زما خوار وطن ہر چاخ پل برخوران کرے سړای پشې پھیګ دی دای تیم جړا دی نوره هر سړای پشې پھیګ دی دای تیم جړا دی نوري چا وشتلې پرا کی ټو چانن خدها وان کړې یا زما خوار وطن هر چا خپل برخوران کړې چا وشتلې پرا کی ټو چانن خدها وان کړې یا زما خوار وطن هر چا خپل برخوران کړې یا زما جنت قرآن چا جوړون ودان کړې یا زما خوار وطن هر چا خپل برخوران کړې یا زما خوار وطن هر چا خپل برخوران کړې بابر زئی او اوش کا توی نکڑا چائے غم کی بابر زئی او اوش کا توی نکڑا ستا دنام نکان زار شم چا دنور چا دزان کرے یہ زما خوارا وطن ہر چا خپل برخوران کرے ستا دنام نکان زار شم چا دنور چا دزان کرے یه زما خواره وطن هرچا خپل برخورم کری یه زما جنت کوران چا جوړم نه ودان کری یه زما خواره وطن هرچا خپل برخورم کری
د سندرو میلمانه خبرونه ده بلوریدونکو به هم را واخلو چې څوک را سره په لیکه کې دی. بله سلام علیکم. خوشاله اوسې ډېره مننه. په خیر راغلی. څوک لکم ته؟
نوم یې عبدالوحید انتظار یم د خوست ولایت نه په لین کې
سره. د خوست له کومې سیمې څخه انتظار صاحب؟
د خوست
متون نه.
او
څه کیسې دي متون کې؟ بس دې خواتم کراری ده تر دېدمه. خو مننه چې اړیکه مو نیولې. اورېدونکو ته څه ویل لرئ یا خپرونې ته کومه ډالۍ که لرئ درنه وروئ؟ ډالۍ
خو والله کار سره وي. اوس خپره
کړه. سندره د چا په غږ غواړئ؟
د جاوید عمر خیل شپې ته پناه وړم شپه چوپه له چوپه دسته
شپې ته پناه وړم شپه چوپه د زما غوندې ده. ته هم چوپ یې که صرف د سندره د خوښېږي؟ ښه ځه. نو ډېر خلک دي که نه چې خاموشي خوند ورکوي، غلي وي، یعنې یوه دنیا مننه. خوشحاله اوسئ. بس زموږ ګران اورېدونکو یو انتظار صاحب له خوست څخه یې اړیکه نیولې وه. سندره یې د جاوید عمرخیل په غږ وغوښتله.
لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند آئے ہستا بند شویتا بناؤڑ ماش پچپا ال چپا دا سما بند وایم چې دا څهره پوڅنا
آشنا غند دا های آشنا غند دا چپ تپنا ورماش پچپا الا چپا دا زما غند دا لورا زیتا ختم چلا شورا ڈکستا غند دا های های زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا ستا شاعری خولا تا واری درنا غند دا های درنا غند دا شبی تپا ناوڑ ماش پا چپا علا چپا دا زما غند دا لورا زی تختم چلا شورا ڈکستا بند دا آئے ہائستا بند دا شبی تپا ناوڑ ماش پا چپا علا چپا دا زما بند دا
نو کلی سندره مو اوریدله. بیا هم ورزو اوریدونکو ته چې څوک راستره پلی کا خېدی او سره تبای کوم سندره غواړي. بل السلام علیکم. څوک لکم زیا
یار محمد لواشیر دولسوالی هلمند ولایت لواشیر دولسوالی.
لواشیر لولسوالی څخه بخیر اغلی آرامي دستا سخواته
و شکر خیلی خیره تعالی آرامي زته څنګه شه
بس گزاره کو کوم سندره غواړي
زما خوړ اول ته پال دی نو کوم شی په لاس کښې نه لرم بس مې اول ته پال دی بارونه د خیر سره باره به که ژوندي وو خبرې سره کوو.
او مل کومه سندره غواړئ چېرته خپره یې کړو؟
د خان قرباغي سندره راته نشر کړو ورو
حتمن د خان قرباغي سندره درته خپروو. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ
ژوندی اوسئ بس خدای دې مل شه.
ښه وخت. زموږ اورېدونکی وو چې د خان قرباغي په غږ سندره یې غوښته. دا سندره به ورته خپره کړو. راځئ په ګډه یې اورو.
ترجمة نانسي قنقر.
ازادي راډیو څخه د سندرو میلمانه خبرونه اوري ورزو اوریدونکو ته چې څوک را سره دی بلی سلام علیکم
وای پدې دومره جنکو کې مجرد چې زګرزیګم
اها
پدې دومره جنکو کې مجرد چې زګرزیګم د بنلې ونه
کې ها
السلام علیکم دی وجانا نن می عادت سعادت د زبل ولایت څخه تاسو په تماس
خوشاله سعادت صاحب خیر علي خبرونه تر دې ښکار چې له مجرد هم ډیر شکایت لري د خدای اوس ماغه ورځ راولي چې ستا ګل او دسمال هم راوړي نو دا راته ووایه چې نور څه لرئ خپرونې ته یا کومه سندره غواړئ چې درته خپره یې کړو
مننه هیوادجانه سندره خو غواړم د لیلا خان په غږ کې وایي خلک په تیږو باندې ولي لیونی دی که نه
ښه راشه ماما زوی دی لیونی دی که نه دا سندره ورته خپره کړو ډېره مننه خوشحاله اوسئ
مننه جوړ
اوسئ
ماما سے دلی بنے رے
بل اوریدن کې راخلو چې څوک را سره په لیکه کې دي. بلې غاک مدیر ورو دے خیر علی خبرونه ته دومره پوښم چې سید احمد مدنی له پروان څخه مدنی صاحب څه کاروبار کوي؟
کاروبار مونږ ته د قانون او درس وایي.
ښه ښه ډیر ښه. بس له درس سره ډیر لګي کله د قانون سره
درس سره ډیر لګي خو اوس مونږ ژمه ده د قانون موسم یې نه ده نو په کې نه تي په دې
خدا چې مصروف دام لوی خبره ده. مدنی صاحب کومه سندره غواړی یو یا که خبرونې اوریدونکو ته څه وایي درته غوږ یو
سندره؟ ما ته یو د شیخ فاروق سندره راته نشر
کیږي. د شاه فاروق سندره حتمانې درته خبرو. ډېره مننه او خوشحاله اوسئ مدنی صاحب. ښه وخت ولرئ. سید احمد مدنی و د پروان ولایت څخه سندره یې د شاه فاروق په غږ غوښتې چې ورته خپروي.
سله دې خندل په مینا سل دے خندل پو مینا مسرت انکار ما کوا سڑ میں تا سمنا لری سڑ میں تا سمنا لری ظلم پو ما خوار ما کوا سل دے خندل پو مینا قرار دزڑ آوری نوٹ کو نوٹ نظر دا نئے سی قرار دزڑ زرکوارا زامر گیا زرکوارا زامر گیا لوب پو بیمار مکوا زڑ میں تھا پسام ظلم بما خوار ما کوا سلط سندل پنینا زما زخمی زر گیا و زما زخمی زر گیا تو ہنسے کھوکا مکوا زر میں تھا تس ہم لری ظلم پا مخوا مکوا سلد خندل کو مینا
سر سر سے گنا عمر سر تور سے گی در سر تر سے گنا نہ درزی فلا سو گنا درزی پلا سو گنا ہسے انتظار مکھوا زڑ میں تھا تسم لری ظلم کو مخوار مکھوا سلدے خندل کو مینا اس رتن خار مکھوا
درنو اوریدونکو د سندرو میلمانه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په پای کې یو سندره اورو. تر بلې خبرونه مو په پاک لاس فارم ښه وخت ولرئ.